مشري د پاکستاني وسلواله طالبانو د کمیټې او د هیواد د حکومتي کمیټې غړو د چهارشنبه په ورځ د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د هیواد د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان سره وکتل. د راپورونو له مخې دا غونډه چې د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر لخوا راغوښتل شوې وه، په دې کې له وسلوالو پاکستاني طالبانو سره د سولې د خبرو اترو پر روان بهیر او یو شمېر نورو اړوندو موضوعګانو خبرې وشوې. تر غونډې وروسته د پاکستاني وسلوالو طالبانو استازي او د حقانی مدرسې مولانا سمیع الحق د رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې که څه هم وسلوالو پاکستاني طالبانو د حکومت سره موقتی اوربند پای ته رسولی، خو بیا هم د دواړو غاړو ترمنځ اعتماد پر ځای دی. دی وایي لا هم د وسلوالو طالبانو او حکومت دواړو خواو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د پر مخ وړلو لپاره د اعتماد ډېروالی موجود دی او دواړه غاړې غواړي چې ټولې مسلې د مذاکراتو له لارې هوارې کړي. موږ هڅه کوو چې دواړه خواوې غیر پوځي بندیان خوشي کړي او کړې ژمنې عملي کړي. مولانا سمیع الحق همداراز وویل چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ورته ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به هغه دیارلس طالب بندیان خوشي کړي چې حکومت یې څه موده مخکې د خوشي کولو ژمنه کړې وه. سمیع الحق وویل دواړه لوري له یو بله شکایتونه لري، خو زه ډاډه یم چې دواړه خواوې به د صبر او زغم نه کار واخلي او د مذاکراتو دا پروسه به پر مخ بوزي. او په وینا یې موږ به ډېر ژر د طالبانو له سیاسي شورا سره وګورو او د اوربند د غزولو په اړه به ورسره خبرې وکړو. د پاکستان حکومت له پاکستاني طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د پر مخ وړلو لپاره د روانې میاشت په درېمه نېټه د هغوی نورلس غیر پوځي بندیان خوشی کړل او همدارز وی ویل چې په نږدې راتلونکي کې به ځینې نور بندیان هم خوشی کړي. کله یوې خوا د پاکستاني وسلوالو طالبانو او د دې هیواد د حکومت ترمنځ د سولې ځنډیدلې خبرې اترې یو ځل بیا پیل شوې، نو له بلې خوا د پاکستان د سیاسي چارو یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې د پاکستاني طالبانو او د حکومت خبرې اترې به ښې نتیجې ونه لري. پاکستاني وسلوالو طالبانو د روان کال د مارچ په لومړۍ نېټه له پاکستاني حکومت سره یو میاشتنی موقتي اوربند اعلان کړو چې بیا وروسته دا اوربند د اپریل تر لسمې نېټې پورې وغځاو. طالبانو دا اوربند روانې میاشت شپاړسمه نېټه پای ته ورساو، خو د دې تر څنګ دا اعلان هم وکړ چې له حکومت سره به د سولې خبرو اترو ته دوام ورکړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان نوي ولسمشر ته اووه مهم مسایل مطرح کړي چې باید ورته لومړیتوب ورکړي. د سازمان وایي د اپریل د پنځمې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخاباتو په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر لنګیدو وروسته یوه مهمه تاریخي پیښه په ډاګه کړه. د بخښنې نړیوال سازمان په باور دا انتخابات یوازې د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره مهم نه دي، بلکې د افغانانو لپاره هم د یو نوي تاریخي مرحلې پیل څرګندوي. جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې اوري.
د عفوی نړیوال سازمان وایي افغان ښځې اوس تر یوه حده ابتدایي روغتیایي امکانات لري، زده کړې، کار او تر یوه حده سیاسي فعالیت کولای شي. دې سازمان پر کاندیدانو ژغ کړی چې له انتخاباتو د ښځو د حقونو د پراختیا لپاره د ښې موقع په توګه کار واخلي او د سولې د ټینګولو لپاره په هڅو کې هغوی ته ونډه ورکړي. د عفوی نړیوال سازمان د افغانستان نوي ولسمشر ته وړاندیز کوي چې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره اووه کارونه سرته ورسوي. دا سازمان وړاندیز کوي چې نوی ولسمشر باید د افغان ښځو او انجونو بشري حقونه خوندي کړي، خو په داسې ډول چې هغوی په ټولو مسایلو کې شراکت ولري. ښځو ته باید د رهبرۍ ځای ورکړل سي او د قدرت په انتقال کې باید ګوښه ته پات نه سي. نوی ولسمشر باید اعدام لمنځه یوسي. د عفوی نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د محاکمو سیستم تر نړیوال ستاندرد ټیټ دی. تیر کال لږ تر لږه 300 کسان د اعدام سزا ته منتظر وو او لږ تر لږه 104 کسان نوي په اعدام محکوم شول. د دې سازمان په وینا په افغانستان کې تر ډیره حده له متهمینو په زور او شکنجه اقرار اخیستل کیږي او محکمه یې پر اساس پریکړه کوي. نوی افغان ولسمشر باید د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره د خپل هیواد نړیوال تعهدونه پر ځای کړي. افغانستان د بشري حقونو نړیواله اعلامیه لاسلیک کړې ده. نوی ولسمشر باید د دې تعهد پر ځای کولو لپاره د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د کار ملاتړ وکړي، ځکه دا کمیسیون د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې پر اساس رامنځته شوی دی. د افغانستان ولسمشر باید د دې کمیسیون لپاره د کار خوندي چاپیریال جوړ کړي. نوی افغان ولسمشر باید خلکو ته ډاډ ورکړي چې له هغو افغانانو او بهرنیانو سره چې په دې هیواد کې په جنگي جنایتونو لاس پورې کړی دی حساب کیږي. دا سازمان وایي چې ملکی افغانانو ته باید د پوځي عملیاتو پر مهال د کورنیو او بهرنیو پوځیانو لخوا د رسیدلي تاوان په اړه خپلواکي او بشپړې څېړنې وسی. نوی ولسمشر باید له کورنیو بې ځایه سویو خلکو سره مرسته وکړي، لکه ډوالو سره. د ملګرو ملتونو د مرستې نړیواله اداره UNHCR وایي چې په افغانستان کې لږ تر لږه 6 لک کسان د روان بحران له امله بې ځایه سوي دي. دا کورنۍ په اکثره مواردو کې سرپنا د څښاک پاکې اوبه خوراکي مواد او عواید نه لري. د افغانستان راتلونکي ولسمشر باید په جګړې ځپلو سیمو کې بې ځایه سویو کسانو ته د عاجلو بشري مرستو ډاډ ورکړي. د افغانستان نوی ولسمشر باید د پخوانیو جنگي جنایتکارانو لپاره موجود معافیت ختم کړي. د افغان نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د تیر وخت د جنگي جنایتونو په اړه تحقیقات نه دي سوي. په دې هیواد کې څوک په علني ډول د جنگي جنایتونو په تور نه دي محاکمه سوي. نوی افغان ولسمشر باید د نړیوالو قوانینو په مطابقت د خپلواکو او هر اړخیزو قضایي تحقیقاتو له لارې د جنگ په اړه څېړنې وکړي. د افغانستان نوی ولسمشر باید د بیان د ازادۍ ملاتړ او درناوی وکړي. د افغان نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې پر ژورنالیستانو فشار ورځ په ورځ زیاتیږي. په دې هیواد کې خبریالان نسی کولای چې د اداري فساد یا د هغو جنایتونو په اړه رپورټونه جوړ کړي چې یو شمیر دولتي چارواکي لاس پکښې لري. افغان ژورنالیستان د طالبانو لخوا پر بشري حقوقو د تیریو په اړه هم په زغرده خبرې نسی کولای. د افغان نړیوال سازمان وایي چې د افغانستان انتخابات نوی ولسمشر ته ښه موقع برابروي چې بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو حقوقو ته د خپل کاري اجنډا په سر کې ځای ورکړي.
و امر دلته بخنه نړیوال سازمان د افغانستان نوی ولسمشر ته و مهم مسایل مطرح کړي چې باید ورته لومړیتوب ورکړي. د دې سازمان و لومړیتوبونه تر ډیره د ښځو د حقونو په ګډون د بشري حقونو د خوندیتوب پر مسلې انڅرخېدل. وړاندې د مخکښو ښځو په پروګرام کې هم له یوې مخکښې ښځې سره غږېدلی و. مرسل احمد زی په کندهار کې د افغان ښځو لپاره په اقتصادي او فرهنګي برخو کې ډیر فعالیت کوي. خو اوس به لاړ شو دایکوندی ته. دایکوندی چې یو د افغانستان له بېوزلو ولایتونو څخه دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پکې د یو سلبستریز روغتون د بنسټ ډبره پرون کېښوده. د عامې روغتیا وزیر سوریه دلیل ازادي راډیو ته وویل چې د دې روغتون په جوړېدو سره به د روغتیا په برخه کې د دې لرې پراته ولایت د اوسیدونکو ستونزې تر ډېره هواره شي. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
په داسې حال کې چې خلک د ولایتونو په کچه د مسلکي ډاکټرانو او مجهز روغتیایي مرکزونو له کمښت څخه شکایت کوي، د عامې روغتیا وزارت په دایکونډي کې د یو سلبستریز روغتون د جوړېدو چارې پیل کړې. د عامې روغتیا وزیر ډاکټر سرایا دلیل وایي چې دوی د روغتیایي خدماتو په برخه کې لرې پراته ولایتونه هم له پامه نه دي غورځولي او حتی هغو ډاکټرانو ته زیات امتیاز ورکوي چې په لرې ولایتونو کې کار کوي. میرمن دلیل د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دایکونډي مرکزي روغتون ته به له جوړېدو وروسته مسلکي ډاکټران، نرسان، قابلې او فارماسیستان استخدام کړي. دا روغتون د سلو بسترونو په ظرفیت جوړیږي. بودجه افغان حکومت ورکوي چې 345 میلیون افغانۍ کیږي. د قرارداد وخت شپږ دیرش میاشتې دی او دا په دې ولایت کې یو ښه او پراختیایي ګام دی. که څه هم دا مهال په دایکونډي کې شپږ دیرش روغتیایي مرکزونه فعالیت کوي، خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې د داسې